سلام درود او مشال لر په بل خبرونه کې تاسو قربا ګل یازم تاسو ته هر کله ویم وخت سحر لس بجې په دې خبرونه کې د کابلي سیمو خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د دې خبرونه برخه ده خو لمړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړی. په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثر شوو خلکو سره ولیدل. وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو. دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو 1400 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې اټکل په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور، چارسدي، نوخار، سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر ته خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي بوزستان پولیټیکل انتظامی د ایدیک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې له ټاکل شوو کمیټو سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي بوزستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ایدیک قبیلې کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوو کمیټو سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې ټولو کډوالو ستنیدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونه اندراج نه وکړي نو هغوی به خپل سیمو ته نه استوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم د ایدک قبیلی یو سر 19 کورنۍ خپل کورونو ته ستنول شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست باندې فیصله نه وي شوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د 15 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوته ورته سزا ورکړل شوې ده. یادونه ده چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلي زنانو د توهیني رسالت تور لګولې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټرسایکل سپارو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو مشال اډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 وژل شوي او 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شیاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. وروستۍ خبر د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشا سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې ملاتړ ټینګار وکړو. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. د تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، کچره تاسو فیسبوک او یا ټویټر اکاونټ لري نو د مشال رادیو پانه خوخه کوي او د هغه د لارې ننن روزي او پخوانی ټول رپورټونه، 19 پروګرامونه او تازه خبرونه له هغه لارې اوریدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع افت ځپلي سیمه ګرځولې ده. د افغانستان عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
اوربان مسله رامنځته شوه، یا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېری.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرفي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی، خو سیاستوالان له دې پرېکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کیږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کیږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي ناروغۍ درملنې لپاره سهولتونه د نش برابر دي، خو صوبایي وزیر وایي
خلکو فلو ډیر زیاتره، انفلو ډیر زیاتره، خلک ډیر زیات دي او پاغه کې بهرحال هغه مونږه الریډي کار کو، مینجمنټ ولوټینګ کو، هاسپټل اټانمي را روانه ده.
19 پروگرام د تاریخ پانه کې بعد خیبر دری تاریخ واوري.
یو خدا د عبرانی جبې اوټکه د خیبر چې داغي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقہ چونکی د کلا په شکل کې دا
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان یې کړی دی. نوموړي متعلقه ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کاروایانې لا نوري توند کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې له اسلام آباد مشال لري خبریال احمد الله را سره شریک کړل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د چترال په یورزنی دوره باندې چترال متاثر سیمو دوره وکړه او هغلته وزیر اعظم خو اول فضائی جایزه چې کومه ده هغه واغسته ده. هغه ورستو د شوی نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو او دای هم وینا و چې هم دومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه ورکوي. نو یو قسم لا یو ارب روپے چکمی دی هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالی د پاره چپدی کی کورونا سړکونه او دغه شان لارې کوڅې او پولونه چکم دی دغه بحالی او خلک محفوظ ځایونو تر سوال خوراکي مواد چکم دی دغه د پاره د یو ارب روپو امداد اعلان چکم دی دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پښتونخوا څنګه چترال ضلع چکم دا هغه سیلاب ځپلې ګرځولې دا نو دغه شان زری ترقیاتی بینک چکم دی د هغه څومره قرضې چې دغه باندې دی په چترال په خلکو ته زمیدارانو نو هغه وته هم د خیبر پختونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعات وزیر هغه هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو له وجې خو شدرې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثر شوي دي د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه درې شپې ته پورې په جزوي توګه او دغه شان نور نقصانات او اندازې چې کوم هغه لګولې وي. خو بلخوا پی ډی ایم ای کوم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال ریډي ته دا ویلي چې زموږ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي.
درنو درکو احمد الله چې تفصيلات راکول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال سیمه چې د سیلاب ځپلې ګرځولې ده په همدې موضوع ډان ورسپانډ یو لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي خو د دې باوجود ترې سبق نه دی ترلاسه شوی. ورسپانډ د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې دي او لیکي کچري پر وخت متاثره کېدونکو سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شي نو دا ډیر زیان مخه به نیول ممکن شي. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنکړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلعي سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه تر څنګ د مرکزي حکومت ذمہواري مهمه بولي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
نرانوندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د شمالي وزیرستان پلیټیک انتظامی د میرعلي ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې تر جولای 28 نیټې پورې د ایدک قبیلې کډوال د خپلو نومونو اندراج د دې کلی د ټاکل شوو کمیټو سره یقینی کړی چې دا غشان د دې قبیلې ټول کټوال تر 28مې نیټې پورې خپل سیمو ته ستانه کړی او د بلې سیمو د کټوالو عمل شروع کړی. د پولیټیکو چارواکو په وینا چې هغه تنان چې د نمونو اندراج یې نه بکړي هغه کډوال به خپل سیمو ته نه واپس کیږي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسې لړۍ به د روانې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوی کمیټۍ سره وکړي او 28مې جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیلې اوسیدون کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلتا د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي.
ځلاس میاشتې پاس د خپل کلی ته راوړو دینا مخکې څومره ایدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو پوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سہولات نه شته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حل شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیم یې درې هم په حل.
دای د قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې دا روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي او د نن ورځې پورې قریبا 200 پورې کورنۍ واپس تانه شوه. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغه واپسې د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوه وه او ای د قبیلې واپسی د روانې میاشتې اوله نیټې نه شروع شوه. ای د قبیلې مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوم لیکنه پوره شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
نرانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایی مشر عبدالله سره خبری کړي. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې تفصیل به د فرشته جلازې په رپورت کې واوري.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینه ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
نړیوال درو څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په رستو کې وشي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون په کابل کې خبرانو ته کړې چې نور تفصیل یې د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبرلانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات که نمائندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيزي مجموعه کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردوونکو، زه اسلام آباد ته. چېرې د پاکستان وفاقي حکومت وایي اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې تفصیل به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویل شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړی او اوس هم دې لپاره عملی تیاریانې نه ښکاري.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي، مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې را کومې خبرې کېږي، تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي، نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي، خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا دا فیصله چې کېږي دا داسې تش
سرکاری سطح اردو جب نافذ قبول پہ اڑا د تعلیمی چارو ماہر شیر عالم شنواری وائی
ہاتھ نخ خارے جب نافذ قبول نمک کے بدرے دا سے منصوبی فرق کدی قبول یو خو د سکرپ د مسلې بل د کوډ بل لینګویج دی، بیا د اډمنستریشن بل لینګویج دی، دا د هر و هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ټرمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي، هغه نیم چلېدلی دی، بلکې هغه څه یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې خپل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټپس دا غې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تر شي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنٹ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي، داسې امکانات ښکاري نه.
یادیږي د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 15 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي، خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول.
رابع کم خان چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو، د نورو درنګو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغلته له بیلابیلو سیمو نه راغلي د تور زړی ناروغانو له مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي، که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، نو په غټ هسپتالونو کې به په غټ هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیا برابر شي. پر دې موضوع له پیښور د زلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د معده او ځیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته ویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د معده او ځیګر یونټی دی او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د معده یو وارد دی، او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته له صوبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي، لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغی، نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی، نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغه کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجوده.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوي، نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اوزګی کې زما تقریبا سلور ورځې زدا خلو ما دا غینه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسې ده. هغه ځې چې کوم محسوس ډاکټر او د وارد هغه زه بیا دا غزنه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې زړه سپتال یا داسې قسم فیسلٹی تے مرگر اکنگ تا اویلیبل شی منگتا با دیر سہولت میلاو کرش دا یو دا رات لو دا خارچینا یو دا ٹیم دا زیان با بچو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
بہرحال اگے مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹیم کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خبر
درنو اذن کو دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زے چپ خبر پختونخوا کی دا تو زلی دا ناروغانو دا غی دستون سے پاڑی رپورٹ اوڑان دے کولو درنو اذن کو وخشا وے دے دا سحر لسنی بجے دا خبرن لنڈیز پباور پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او قبلي سیمو کې د نور بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. د شمالي ګلستان پولیټیک انتظامی د دې قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج یقیني کړي. د شمالي ګلستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال لړۍ ته ویل چې د دې قبیلې د کډوالو ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. همدارس ولسمشر اوباما له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په کابل کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې نور لستنه وژل شوي او څلوېښت تنه نور زخمیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسٹن کارٹر وایي چې د سعودي عرب بادشاہ او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ وکړ خو د دې موافقه د عملی کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. نرونو درکو د مشال رادیو نامو د خبرونو لنډیز باورو د لوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکو سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خورا شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکو کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او د ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ولس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظو ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورځپاڼې لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. خو زموږ ذمهواره ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیارې نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی، نړیوال مضبوط پانی هم تاسو لپاره کتنه مرته کړې ده. فرانس پرس خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې یوې ایسبی ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوي مقدمې او د بیا اورېدنې موضوع راخستې ده. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سنډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا نه اورو.
د فرانس پرس خبری ایجنسی یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پرس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلن سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ نومي یوې امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو تونکو ډیلی ټایمز او رسپانې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبي اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي دغه تړون چې له مخې به ایران اټمي وسلې نشي جوړولی په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي نو دې سره به پاکستان ته هم ترې ګټه ورسیږي. دا چې څنګه د ورسپانې په مهمو برخو کې له ملیحا امیرزاده نه ورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دی شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کړي. ورسپانه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د ورسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپانه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي، یو د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقهییز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګګې اوس وخت شوې ده د اونیس پروګرام د تاریخ پانه پر نن خبرونه کې به چې زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره هر ونه د خبرونه جوړوي د خیبر درې د تاریخ پاړه واره.
گران اوریدونکو، د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حق لا چې کله هم خبره کیږي، نو د دره خیبر ذکر به خامخا چیرې شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا. نن به د تاریخ پانه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات درکو او دا حسب کو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثارو په حق لبه هم خبرې کوو. د دا پیښور ښار نه قبل اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې دېرش میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي. او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړې ده. دا فارس باچا سایرس او دارا نواخله سکندر اعظم موریا او کوشان خاندان وایډ هونز محمود غزنوی چنگیز خان او تیمور نادرشاه مغولو افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینځ کې تاو راتاو او ښکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته. او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس تر مینځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اولې ورکړل شوی دی په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانۍ ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینځ کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالې سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې د هغې مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره ترې نه غرونه دي او دا کومه لاره خصوصا خیبر پاس ته ورته مونږ وایو یا دره خیبر ورته وایو نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری. نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دې نوم خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپله پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره دره خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کاله وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و او دا خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په درې حملې کړې دي او دغه ټوله سیمه یې خپله ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو هغه په دې لار باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چی وطم گوائیو نو دی تاغیر آغیلی دی پا دی لارا باندی دا دی نمخ کی اوم چی کم دے آغا تاریخ آغا چونکہ ریکارڈ نہ دے نو دا آغی مونگ سرس تاریخی حوالہ نشتا بیا دا دی نپس کم مونگو گورو نو دا علاقہ دا ایرانی باچان چی کم بہو فارس بے وطا آغا ٹیم کی ویلو یا پرشیا بے وطا پا انگریزے کی ویلا بیا رستو وطا دا ایران نم ورکلے شو دا آغی چی کم مختلف خاندان حکومت تیر شوے دے پا آغی کی دا آغا منشی خاندان وطا یا دے یا اکیمنائٹ خاندان وطا پا انگلیش کی وائی بیا آغی نا بعد دا ساسانیان حکومت
په کال 328 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپله د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو داغه ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره راتیر شوي و او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو تاریخ کتابونه وایي چې انډوګریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کاله حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکرا شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه سکندر اعظم دلته راغو نو هغه پخپل خود دې درینه نه دي تیر شوی هغه لار مختلفه وا خدا هغه د فوز یو حصہ چې کوم داغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی وا هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دو درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي په هغه باندې باګرام به وتا هغه ټیم کې ویلو نو په دې د هغه حکومت تیر شوی دی د یونانیا
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویمه پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت سټوپا او نور نښې نښانې ملو شوی دی. پیدی ډورتی په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بودمت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بود مت لرغونی آثارو په حکله وایي.
بو بیا د بود مت د دې مذهب د اشاعت لپاره اشوک دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه ستوپاس دي چې هغه د دې بود مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد ستوپا وي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله ستوپا ورته وایي چې هغه د کټه کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي دا افریدیانو ته کټ کوشته وي دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشن او دلته مخکې نو هغې سره دا ستوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ یې چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګنداره حملهور شو او دلته د بود مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسول. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوی په هندوستان ولس حمله کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې گورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوی د خپل رونو او تر نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوی حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوی حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لار باندې هم داغه حمله شوې دي. هغه نور لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا درې خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي. خو د امریکې چې کوم د سیارې نه اخیستې شوې تصویرونه دي نه هغې مدد سره هغې وایي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنګیز خان او تیمور په شان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي. خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړ شو. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړ شو چې د مغولو دلته حکومت او افغانستان کې هم دغه حکومت. نو دا یو ډیر اهمیت والا لار و دغه لپاره چې د دې لارې په توسط سراغی دی په اسانه باندې اخوام تلی شو دلته هم راتلی شو. بیا دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوې دي، لکه د سلاطین دلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی هغه خپل حمله کړې.
په کال 1928 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبا وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه وو د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویلی شوی دی چې دا خیبر درخولار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ سمر پښتانو نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاہ هم منلو. نو دا غی دور کې چې کله غی بادشاہ شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقه چې کوم وا بلکې تر اټک پورې دا غی د حکومتي سوا او دو دارول خلافی دی یو کابل وا او یو چې کوم دی نو دا پیښور. دا طریقہ چې کوم دا طریقہ کار بیا د تیمور شاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو ون د شاه شجاع تر ټیمه پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه دا خیبر دره زیات تر حمله ورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا. خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وښوم خای چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچه او کلی جوړی کړی دی خو په مکمل توګه دغه سیمه په لقبضه کې نه واخیسته. د انګریزانو سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی. د دغه جنگونو او شخړو په حقله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ لومبه انګلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو هغه په کال 1338 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سیکانو انګریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کو نو د دې فوجونو چې کله تیرېدنه سیکانو انګریزانو له دې اجازه ورنه کو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ نو په دې دره خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې دار جوړ شو نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لار باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپک قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خوب دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دین وړاندې هم دوی په دې لار د تیرې دو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه ځای خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي. هغوی ته هم په دې لار د تیرې دو په وخت کې سخت خندان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړي وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه نو په دې بچې هر څوک تیرېده. هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی. د هغه فوج دلته کې هغه ایثار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تللی چې واپس راغو نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی او لارې وته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اوریدونکو نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلې او په دغه لار د جمرود کلا علي مسجد او نور لرغونی آثارو په هکله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
خوشخبرونو کې لې شویو خیبر پا خشک غرونو کلی شیو مونگا پتنگانیو ده غیرت پا شمر سیو مونگ ده وطن مٹیو وطن زمونگا زانده مونگا پختانیو پا وطن سرم قربانده پر زلب پختو زمونگا شانده مونگا پختانیو پر وطن زمان قربانده Thank you.